د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم د وی ای ڈی ریڈیو دے رو عزت منو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د اگست شپږمه او د وګی میاشتې څلورمه نیټه ده د ډیو ریډیو د سهارانه خبری خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز د عمران خان په ضد مقدمه درج کېدو نه پس په پنجاب صوبه کې د وفاقي وزیر رانا ثناءالله په ضد د ترهګرۍ یوه مقدمه درج کړې شوې ده په اف آی آر کې ویل شوې چې هغه په ټلویزیون باندې خبرو کې حکومتي او عدالتي چارواکو ته دړکې ورکړې دي په پاکستان کې د تیزو بارانونو او سیلابونو له امله د نقصانونو کچه لوړه ګڼل شوې ده د بلوچستان په سرکار کوټه کې خلکو ته خبرداری ورکړل شو چې ممکن هلته هم زورور سیلابونه راشي او په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې د دوی مشرانو ته د سفر ورکولو اجازت ورکړي شي بل اړخته طالبانو دعوا کړې چې په تیر یو کال کې خلکو ته د پاسپورټونو د جوړولو له درکه 15 کروڑ ډالر ترلاسه کړي دي اوس هم پوره خبرونه پس دغه چې عدالت په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته دغه په ضد ترهګرۍ په تړاو مقدمه کې ضمانت منظور کړ پنجاب کې صوبایي حکومت د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله په ضد د ترهګرۍ یو مقدمه درج کړه او په مقدمه کې دعوا شوې چې غنی رانا ثناءالله تیر کال او سږ کال په خپل ویناو کې عدالتي او حکومتي چارواکو ته دړکې ورکړې دي په اف آی آر کې خاص شوې چې د رانا ثناءالله په ضد په مبینه توګه ادارو باندې فشار اچولو دړکې ورکولو او انتظامیه د کار او درولو باندې دي قانوني کاروي وشي رانا ثناءالله څو ورځې مخکې یو ټلویزیون ته ویلي وو د عمران خان د گرفتارۍ معامله نوره هم اسانه شوې ده ځکه پر ضد یې چې د ترهګرۍ کومه قضیه درج کړې شوې دغه په وینا هغه کې د زیاتو شواهدو ضرورت نشته د بلوچستان په سرخار کوټه کې د سیلابونو دراوتو خبرداري ورکړل شوې او د ښار ډیپټي کمشنر ویلي ټول هغه خلک چې د برساتي نالو شاوخوا اوسیږي په دې دی پوښي چې د مسلسل او تیز باران له امله د سیلابونو خطر موجود ده د پاکستان حکومت د پښکال بارانونو او سیلابونو د وجې ټول ملک کې او ډېدلې زیان قامي بیړنۍ حالات ګرځولې دي د موسمیاتو بدلون مرکزی وزیر شیرین رحمان ویلي دغه بارانونو کې تر اوسه قریب زر کسان مړه او ټول هیواد کې 3 کروڑ خلک نیغ په نیغه متاثر شوې دي چې لامل یې پاکستان د وخت د انساني بحران سره مخامخ دی نو ځکه نړۍ ته پکار ده چې د پاکستان سره مرستې وکړي بل اړخته په پاکستان کې چوڑونکي وایي د بارانونو او سیلابونو د لاسه د مړینې او کورونو ته د زیان رسیدو کچه زیاته شوې او په دې حالت کې ک اړوند ادارو لخوا په وخت خلک خبر کړي شي نو دې سره د زیان کمیدو امکان شته روسي بارانونو او سیلابونو په تیر یو هفته کې د افغانستان ختیځ مرکزی جنوب ختیځ جنوبي او لویدیځ سیمه هم سخت ځپلې دي د افغانستان نه پراغلو ریپورتونه کوي چې په تیر یو هفته کې د تازه ورښتونو او سیلابونو لامل په ټول هیواد کې 126 کسان مړه او 115 نور ژوبل شوې دي خبر زیاتوي د مړو لړډل څخه 13 تنه په کونړ شل په لوګر 14 په نورستان او 11 په پروان ولایتونو کې وو او پاتې نور په لغمان میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې وو په دغو سیلابونو کې 115 نور کسان ژوبل شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا لخوا په ورکړې شویو معلوماتو کې دا هم راغلي دي چې په دغو سیلابونو کې شاوخوا 13 تنه ورک شوي هم دي چې 4 تنه په لوګر 15 میدان وردګو او 11 د پروان ولایت څخه دي دا وی ډیو ده د افغانستان طالبانو غوښتي دي چې په سفارتکاری کې د پرمختګ د پاره د پدینو طالب مشرانو د سفر پابندۍ ختم کړي شي طالبانو دغه غوښتنې د زیارت یا پنځمه پورس په داسې حال کې وکړي چې د متحده قومونو د امنیت شورا یا سکیورټی کونسل غړي هیوادونه په دې کې نه دي صلاح شوی چې آیا طالب مشرانو ته د سفر د بندیز نه استثنا ورکړي شي او کنه د طالبانو د نگران خارجه وزیر امیر خان متقی په شمول دیارلسو طالب مشرانو باندې په قطر کې د امن مذاکراتو کې د شرکت د پاره سفری بندیزونه په موقت ډول لری کړی شوی وو چې دا استثناء د جمعې په ورځ پای ته ورسید او د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل غړي متفق نشول چې دا استثناء میاد وغځوي او کڅنګ. په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر سویل شاهین وی وی ته ویلي په طالب مشرانو د سفر بندیز داسې دی چې د رابطو او خبرو لپاره دروازه وتړل شي. بل اړخته طالبانو ویلي چې په تیر یو کال کې تر اوسه افغان وګړو ته تر 100,000 نه زیات پاسپورټونه جوړ کړي چې له دې لارې د طالبانو حکومت نږدې 5 کروڑ ډالر عواید ترلاسه کړي دي. د روس دفاع وزیر ویلي چې په افغانستان کې تازه پیښو ته په کتو ماسکو په تاجکستان او قرغیزستان کې په خپلو پوځي اډو کې جنگي صلاحیتونه پراخوي. سرګی شویګو د شانګهای همکارۍ تنظیم د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي په تاجکستان او قرغیزستان کې د روس په پوځي اډو کې د چمتووالي او عسکرو کچل وړيږي ترڅو هر ډول احتمالي کړکیچ ته ځواب وویل شي. د روس دفاع وزیر دا هم وویل چې په افغانستان کې د القاعده ډلې او داعش په شان د وسلوالو ډلو کړنې ډېرې شوي او دای د مرکزی آسیا لپاره یو اهم امنیتي چیلنج وباله. تاسو وی وی ډی وا ریډیو اورئ. د اوکراین چارواکي وایي چې په زاپوریژیا کې د ستري اچمی بټۍ یا جوهري توان کارخانې نه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په موقت ډول د اوکراین د بجلی مرکزی سټیشن ته د بجلی انتقال بند شو. زاپوریژیا اټومي بټۍ د ټول یورپ په کچه د جوهري توان تر ټولو ستره کارخانه ګڼل کیږي چې اوس مهال روسي ځواکونه ور باندې واکمن دي او دا څو هفته د خوندیتوب په اړه فکرمندۍ څرګندېدلې. د اوکراین د توانایي اداره وایي چې د پرون ورځې د بجلی بندیدو عامل روس وو. اوکراینی چارواکو زیاته کړې چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ په تاریخ کې دا اول ځل و چې د غذای د بجلی تولید بند شو. روس او اوکراین دواړه یو په بل دا ملامتی اچوي چې غنی د زاپوریژیا اټومي بټۍ چیرمه ګولباري کوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم په خیر راغلی خبرونو مو واوریدل. اوس راځو تفصیلي ریپورټونو ته. تاسو کوربه فواد لامی. د پاکستان د داخله چارو د مرکزی وزیر رانا ثناءالله په ضد د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پنجاب صوبې په ګجرات ضلع کې د ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې چې پکې تور لګول شوی چې نوموړي د ټلویزیون یو پروګرام کې عدلي او اعلی حکومتي چارواکو ته غني ګواښونه کړي وو. په ایف آی آر کې خواست شوی چې د رانا ثناءالله په ضد په مبینه توګه ادارو باندې فشار اچولو، دړکې ورکولو او انتظامیه د خپلو دندو نه منې ګرځولو په تورونو کاروایی وشی. نور تفصیل د الیاس خان نه په دې ریپورت کې ووري.
د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله پر ضد د پنجاب ګجرات ضلع کې د ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې چې پکې تور لګولې شوې چې نوموړي د ټلویزیون یو پروګرام کې عدلي د پنجاب چیف سیکرټري او د لاهور کمشنر ته دړکې ورکړې وي. په ایف آی آر کې خواش شوې چې د رانا ثناءالله پر ضد په مبینه توګه ادارو باندې فشار اچولو، دړکې ورکولو او انتظامیا د کار نه ادرولو باندې د قانوني کاروایو کړی شي. پر رانا ثناءالله باندې دا مقدمه د ده د هغه بیان نرستو جوړ کړی شوی په کوم کې چې نوموړي څو ورځې وړاندې یو شخصي ټلویزیون ته ویلي وو
نئی ان کی گرفتاری کا معاملہ اور زیادہ آسان ہو گیا ہے. جس
د عمران خان د گرفتاری معاملہ آسان ده، د ده پر ضد چې کومه د ترهګرۍ قضیه درج کړی شوی په هغه کې مونږ ته د زیاتو شواهدو ضرورت نشته او عمران خان په خپل چې سویلی دی د ثبوت د پاره دغه کافی دی. رانا ثناءالله ویلی وو کله چې هم د عمران خان د گرفتاری نه وړاندې ضمانت مسترد شي حکومت په دې د عدالت نه گرفتار کړي. د دې پرمختګ په اړه د پنجاب د داخله چارو وزیر هاشم ډوګر په خپل ټویټر خبر پاڼه لیکلی چې نن پولیسو د عدلي او سرکاري چارواکو ته دړکې ورکولو په تور د ګجرات انډستریل ایریا پولیس تانه کې اف آی آر درج کړي. هاشم ډوګر وویل چې دا تورونه ډیر سنگین دي او د آئین او قانون دلاندې با کاروای کول شي. نو موړی مطبوعاتو ته ویلي چې د داخله چارو مرکزی وزیر با ډیر زر گرفتار کړی شي. د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الہی زوی چودھری مونس الہی هم په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې رانا ثناءالله د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد د دروغو مقدمه جوړه کړې، خو اوس خلکو د ده پر ضد رښتونی مقدمه جوړه کړه. چودھری مونس الہی وویل رانا ثناءالله با ډیر زر ونیول شي. د وفاقي حکومت یا رانا ثناءالله لخوا تر دې دمه په دې اړه ساکس العمل مخې ته نه دی راغلی. خو رانا ثناءالله څو وارې مطبوعاتو ته ویلي چې په پخواني وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان باندې مقدمه د عدالت یو خزینه جج او د پولیسو اعلی چارواکو ته ګواښونه ورکولو باندې درج کړی ده، کومه کې چې دې گرفتار کېدی هم شي. نوموړي ویلي د عمران خان د دې ګواښونو از خود نوټس اسلام آباد هائی کورټ هم اخیستی دی. عمران خان دا وخت په عبوري ضمانت دی او د زیارت په ورځ د اسلام آباد د تراګرۍ د مخنیوي عدالت د عمران خان د عبوري ضمانت موده د ستمبر لومړۍ نیټې پورې پراخه کړې او پولیس یې د ده د نیولو څخه منع کړي دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
یا هم بخیر راغلی تاسو وی وی دی ریډیو اوري. عدالت پرون د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وړاندې یو کیس کې چې د ترهګرۍ ضد قانون لاندې په غو درج کړی شوی، د لنډ مودې لپاره هغه ته ضمانت منظور کړ. عمران خان باندې د ترهګرۍ قانون لاندې مقدمه درج کیدون ته د نړیوالو مطبوعاتو پام هم اوښتی او نیویارک ټایمز اخبار لیکلی عمران خان اوس د هغو ځواکونو نخښه ګرځېدلې کوم چې یو وخت د پخپله د هغو دفاع کوله. مختار خلیل په دې مضمون لنډه کتنه کړې ده چې ساس پامرته راګرځو.
د امریکای په نیویارک ټایمز اخبار کې د پاکستان په موجوده سیاسي اړیګړي د کریستینا ګولډباوم او د سلمان مقصود یو شریک تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان نن سبا اغو قوتونو رئیسار کړی دی، کوم چې سمود وړاندې دی په اقتدار کې راوستي وو. د فوج په شمول د عمران خان زاړه اتحادیان د عمران خان مخالف شوی دي، خو عمران خان په ګډ د ننوتو په ځای عوامي احتجاجي تحریک ته لاس اچولی دی. په کونو مرستیالان لارو کوسو ته روخ کی دي او یو خطرناک صورتحال پیدا کړی دی. کریستینا ګولډباوم او سلمان مقصود خپل شریک مضمون کې لیکي چې د عمران خان نږدې ملګری گرفتار کړی شوی دي، هغه صحافیان خاموشه کړی شوی او خبری ادارې بند کړی شوی دي چې د عمران خان ملګرتیا کوله. د عمران خان او د حکومران استابلیشمنت ترمنځ د سیاسي جنگ له سببه د پاکستان سیاست په یو خطرناک او خونړی موړ ودرېدلې دی. په دې ټوله لوبه کې ټوله فائده د پاکستان فوج ته روانه ده چې په خپل زور او د عدلیې په ناجایزه استعمال هغه خلک په ګوټ نویستی دي چې د فوج او د سیاسي اشرافیه مخالفو. اخبار لیکي چې پاکستان کې دا لوبه د ډیری مودین روانه ده او د دې کردارونه د شمار یو څو مشران دي. اخبار لیکي چې خپل د عمران خان په کال 2013 کې په اقتدار کې دراوستو د پاره فوج د عمران خان مخالفینو په سکوتک راواخستو او د قسمه قسم مقدمو او د انتقامي کارروایو په زور هغوی د عمران خان د لارې نه اخوا کړ. درې ځله منتخب وزیر اعظم نواز شریف د عدلیه په ذریعه د بډو رشوتونو په تور کې د عمر د پاره نا اهلکو. اخبار لیکي چې عمران خان فوج سره د اختلافاتو پیدا کېدو او د وزیر اعظم نه د لری کېدو باوجود د پاکستان په سیاست کې ځان ژوندې ساتلی دی. یقینا چې د خپل قابلیت د ملک د موجوده سیاسي نظام نه د مایوس خلکو په زړونو کې ځان لا ځای جوړ کړی دی او هغه عوامي مقام ته ځان ورسولو چې څه زمانه کې پاکستان کې صرف مذهبي مشرانو ته حاصل وو. د عمران خان مقبولیت وزیر اعظم شهباز شریف او فوج نه یو دوه خطا کړی دي. دوی اوس د عمران خان د ملګرو د نیو او د پاکستان د عدلیه د عمران خان خلاف د استعمالولو ناوړه عمل ته لاس اچولی دی. ځینو تجزیانګارانو د موجوده حالاتو خونړي فساداتو کې د بدلیدو اندېښنې ښکاره کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي چې په عمران خان د ترهګرۍ په تورونو کې د مقدمې جوړولو وروسته د حکومت او عمران خان ترمنځ د تاوتریخوالي انتها ته رسیدلی دی. د پاکستان په فوج تورونه لګي چې د عمران خان او د هغه د ملګرو خلاف د کیدونکو کارروایو شاته د پاکستان د فوج لاس دی، خو فوج دا تورونه رد کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وی دی ودا چېډونکو وای په هواد کې د بارانونو او سیلابونو د لاسه د مړینې او کورونو ته د زیان رسیدو کچه زیاته شوې او په داسې حال کې اړوند ادارو لخوا په وخت خلک ته خبر کړي شي نو دې سره د زیان کمیدو امکان شته. دوی وای په زیاتره وختونو کې د قانوني او صوبایي ادارو پیغام او خبرداري خلکو ته ونه رسیږي، کوم د لاسه چې د لګ باران او سیلاب د لاسه هم ډیر خلک مړ شي او کورونو ته یې زیان ورسیږي. د موسمیات محکمې چارواکي وایي دوی په وخت او په منظمه توګه خلک د بارانونو او نورو قدرتي آفتونو د امکان نه خبروي چې دوی ځانونه خوندي کړي. نور تفصیل زموږ همکار فرید چینواری په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
څېړونکي وایي په هیواد کې د بارانونو، سیلابونو، طوفانونو او نورو قدرتي آفتونو نه وړاندې چې کوم خبرداري د حکومتي ادارو لخوا ورکړی کیږي، هغه سره خلک د زیان نه په مکمل توګه نشي بچ کېدلی. دوی وایي حکومتي ادارې کدا غړي چې فقط خبرداري ورکولو سره د دوی ځمواري سرته ورسېده، نو دا خبره غلطه ده او باید هر څه په منظمه توګه وکړلای شي. د پېښور پوهنتون د افاتونو د نظم یا ډیزاستر مینجمنت څانګې استاد ډاکټر مشتاق خان په وروستیو کې وی ویډیو ته ویلیو ځینې وختونو کې د لګ باران د لاسه هم ډیر زیان خلکو ته ورسی.
زمون یو سو بنیادی پدې کې مسلې دا دي چې یو خو زمونږ د چکم ډیزاستر مینجمنت اتارټی دی، پدې یو ډاکخانه جوړه ده، بس الټرنټ د میټرولوژیکل ډپارټمنټ نه اډوایزری رالو، بس دی سوشل میډیا او میډیا ته ولېګل، بس خبر خلاص. څوک دا نه وي چیرې میټرولوژیکل ډپارټمنټ وایي چې په دومره ملي میټر باران باندې نو د 200 ملي میټر باران امکان مطلب څه دی؟ دا څه قسمه حالات دي دا کوي چې په دغه خاص علاقه کې
سیډون کې وای په هیواد کې د افاتونو د نظم او مخنیوي کمی او صوبایي ادارو د جوړ شوی قانون لاندې د غزیمواري جوړیږي چې دوی به خلک د بارانونو، واورو او طوفانونو کې دونه مخکي خبروي او د پیغام به ورسوي. ډاکټر مشتاق خان وای د خبره په پام کې ساتل دي چې آیا د لرو پرتو سیمو خلک به د قدرتي افاتونو د زیان په حق له څنګه خبر کړلای شي.
زمونږ په پروینشل لیول باندې او په نېشنل لیول باندې هو ډیزاستر مینجمنت اتارټی شته، خو زمونږ په ډیسټریکټ لیول باندې داغي پریزنس انتهایی سرسری ده. مطلب زمونږ نېشنل ډیزاستر مینجمنت اکټ هو چې په ډیسټریکټ لیول به یو ډیسټریکټ ډیزاستر مینجمنت اتارټی او داغي سره هغه یو کمپریهنسیو رولز او ریسپانسیبلټیز ورکړي دي چې پاري کې ارلی وارننګ میسجز جنریټ کول، هم دی کمیونیکیټ کول، هم دی ډیزاستر میټیګیشن پروجیکټ کی ریسپانس سترنتن کول، دا هر څه پکې انکلود دي.
د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا څنګه چارواکي وای دوی د قدرتي افاتونو د نظم او مخنیوي ادارې په وخت د بارانونو او سیلابونو کې دوه مخکې د یوې مراسلې لیګلو په مرسته سره خبروي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو څنګه یو چارواکي فهیم خان وی وی ډیو ته اویل دوی اداره خلق د سوشل میډیا، ورځپاڼې، ټي وی او ریډیو د لارې خبروي.
یار بالکل دا څنګه فست پدې الرت یا پدې کو باندې چې عمل وشي نو دا نقصانات بڑے کم شي. خو مسله دا ده چې دغه لکه فرض کړئ چې یو شو یا فلش فلډینګ شو، نو دا داسې لا کوم څه دي کنه چې هلته نو وصلوم ډېر اسان نه دي. لکه مثال به زه درکم چې راځي چې تران په غرونو کې خلک پوسیږي، نو هغه به ځي هغه خو چې فرض کړئ ته نقصان کړو چې ته یو سټن دی یې ته یاده سي محفوظ دي کلی نو هغه کوم ټیم لګي.
سیرون کې وای پاکستان هم په هغو هیوادونو کې یو دی چې د موسمي بدلون د بدو اغیزو سره مخامخ دی او په داسې حال کې د لورو پرتو سیمو خلک، سیلانیان او د خوړو نغاړو باندې اوسیدونکي که په وخت د باران، سیلاب او طوفان نه خبر کړلای شي نو د سره د دوی ژوند او کورونه د زیان نه خوندي پاتې کېدای شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان حکومت د پښکال بارانونو او سیلابونو د وجې ټول ملک کې اوریدلې زیان قامي بیړني حالات ګرځولې. د موسمیاتو بدلون مرکزی وزیر شیرین رحمان ویلي دغه بارانونو کې تر اوسه 914 تنان مړه او ټول هیواد کې 3 کروڑ خلک نیخ پنیغه متاثر شوې دي، چې لامل یې پاکستان دا وخت د انساني بحران سره مخ دی. نو ځکه نړۍ ته پکار ده چې د پاکستان سره مرستې وکړي.
د اطلاعات و مرکزی وزیر مریم اورنگزیب ویلی د سیلابونو نه رامنځته شوی حالاتو په سر پاکستان دا وخت ملی بیړنی حالت سره مخ دی. هم د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې د موسمیاتي بدلون مرکزی وزیر شهری رحمان د مړو شمېرې 914 ته رسېدو پخلی کړی دی.
and rescue operations and we look towards the international community.
اغي ويل د ملک پلر او بر کې په اوبو کې غیر پلوی شمیره کې خلک خوراک او نور بنیادی ضرورت ته اړتیا لري. شریر احمد ویل دا یو انساني بحران دی ځکه د پاکستان حکومت هیله لري چې نړیواله ورورولي به مخ کې راځي او په دې حالاتو باندې قابو موندلو کې به د پاکستان د حکومت سره مرسته کوي. مرکزی وزیر ویل د سیلابونو د عمل یو سل یو کم اویا تنن په خیبر پختونخوا، یو سل څلور شپېته پنجاب، 219 سند صوبه او 200 اویا تنن بلوچستان صوبه کې مړه شوي دي. مرکزی وزیر دا هم په ګوته کړه چې د قدرتي آفتونو په مهال کارکوونکي حکومتي اداره این ډی ایم ای د سیلابونو نه شوي زیان جاج اخلي. که څه هم شریر احمد په ګرد هیواد کې د ځپلې خلکو د امداد لپاره په حکومتي کچه د هلو ځلو پیل کېدو پخلی هم کړی دی، خو څېړونکي په دې معامله د پاکستان حکومتي ادارو او په ځانګړي ډول این ډی ایم ای په کردار سختې نیوکې کوي. د موسمیاتی بدلون په کلتوري اثراتو باندې د اغیزو یو ماهر ډاکټر عنایت الله فیضی په نظر کې د وړاندنو د خبرتیا باوجود د پاکستان حکومت په کامی کچه څه تګلاره جوړولو کې پاتې راغلی دی او هغه دا تور هم لګوي چې ګنې این ډی ایم ای یو ځل بیا خپله نااهلي ثابته کړې ده. شکالی بارانونو او سیلابونو نشو زیان او د این ڈی ایم ای د کردار په حق له د یاد ادارې خبرګون معلومولو پترس کې د وی او ای ډی ود ادارې ویان دي او نور اړوند لوړپوري چارواکو سره د رابطو هڅه هم ناکامه شوې دي. مطبوعاتی رپورټونه وایي د سیلابونو نه رامنځته شوي حالاتو په سر وزیر اعظم شهباز شریف خپله د برتانیې دوره ځنډولې ده. سخت کال په شکالي بارانونو او سیلاب له امله تر ټولو زیات زیان تر اوسه پورې سند او بلوچستان صوبو ته رسېدلی دی. د دې تر څنګ ټولنیز رسنیو باندې داسې خبرونه هم مخې ته راغلي چې ګنې جماعت الدعوا او الرشید ټرست غوندې د بندیز کار مذهبي تندره وډلو هم سیلاب ځپلو خلکو لپاره خپل فعالیتونه پیل کړي دي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د افغانستان طالبانو غوښتي دي چې په سفارتکارۍ کې د پرمختګ دپاره دې په ځینو طالب مشرانو د سفر پابندۍ ختمې کړی شي. طالبانو دغه غوښتنه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې وکړه چې د متحده قانونو د امنیت شورا یا سیکیورټي کونسل غړي هیوادونه په دې نه دي سلا شوي چې آیا طالب مشرانو ته د سفر د بندیز نه استثنا ورکړی شي او کنه. بل اړخ ته طالبانو ویلي چې په تیر یو کال کې تر اوسه افغان وګړو ته تر 100,000 زیات پاسپورټونه ورکړي چې لدی لارې د طالبانو حکومت نږدې 5 کروڑ ډالر عواید ترلاسه کړي دي. کلسوم کاکړ ور باندې رپورت لري.
د طالبانو د پاسپورټونو د سانګي مرستيال مشر شیر شاه قریشی د نهه یا سه شنبه په ورځ کابل کې رسنیو ته ویلي دوی د مهال دروځي 3,000 پاسپورټونه خلکو ته ورکوي او هڅه ده چې دا شمیره 10,000 ته ورسوي. دا په داسې حال چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ سوبیرې دلی د لوږی او بې وزلۍ سره مخ په لکونو افغانان له خپل هیواد وتلي دي او ګډ شمیر نور د هیواد څخه د وتلو په هڅه کې دي. امریکا حکومت تیر کال 1,00,000 افغان وګړي له دغه هیواد څخه وستلی وو او امریکا د ایمیګریشن د ځنګړو پروګرامونو لاري امریکا غواړي چې په زرګونه اضافي افغان وګړي امریکا ته ستنسي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې د ریپورت تر مخه طالبانو واک ته رسیدو وروسته یوازې په 100 میاشتو کې د یو اندازې له مخه نږدې 15,00,000 افغانان له خپل هیواد څخه وتلي دي. طالبانو حکومت د روغتیا او تعلیم له څانګو پرته په نورو برخو کې ښځې له کار کولو څخه منع کړي دي او د شپږم ټولګي څخه پورته د انجینو په زده کړو هم بندیز کولی دی. خو طالب چارواکی وای دوی ته که د شوزو د پاسپورت لپاره او یا بیا که د سړیو د پاسپورت لپاره اپلیکیشن یې ترلاسه شوی ټولو ته یو ډول پاسپورټونه ورکړي دي. د وایس اف امریکا د اردو څانګې د ریپورت تر مخه د طالبانو حکومت د پاسپورت جوړولو په مد کې د 5 کروڑ ډالر ترلاسه کولو ترڅنګ د تیر یو کال په مهال په افغانستان ته ورغلو 3,100 برنۍ وګړو زه د ویزې د فیس په مت کې هم 10,00,000 ترلاسه کړی دی. رپورت تر مخه د پاسپورت او ویزې په برخو کې ترلاسه کړي آمدنی د طالبانو د حکومت د کال 2002 د بودیجې په نږدې 2,000,000,000 دی چې یو وړه شان برخه ده. بل لوري ته څېړونکي وایي چې طالبانو ته د هیواد کې د ورغلو مخه نیول یو ستره ننګونه ده او په ځانګړي ډول دا مهال د ګمرکونو او د پاسپورت په څنګو کې د بډو او رشوتونو اخستل کېدو شکایت هم دی. پاکستان کې د امریکې د ویزې لپاره درخواست ورکوي د پاسپورتونو د سانګي مرستیال مشر شیرشاه قریشی بیا وایي چې موږ د 350 زیات کسان د رشوتونو په تور نیولي چې هغوی کې په لسګونه د پاسپورت محکمې مامورین دي. ریپورت تر مخه دا مهال په ګډ شمېر افغانان د هیواد څخه د وتلو ته لیواله دي او طالب چارواکي د لړکی د شلو لکو نو افغاني پاسپورتونه د کتابچو چاپولو پلان پروژتا او غوس شکل ورکړی دی. چارواکي وایي چې هواد کې د چپخانو د کمی له عمله طالبانو لتیانا کې د نوو پاسپورتونو تیارولو لپاره د ملګرو ملتونو مرسته غوښته ده. په دې لړ کې د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي مشن د ویان نظر اخیستو هڅه وسوه خو بریالي نه سو. شیرشاه قریشی دا هم ویلي چې په نوو پاسپورتونو به د جمهوریت لوګو یا نقشه وي. دا په داسې حال ده چې تیر کال د اشرف غني د حکومت لنګولو وروسته طالبانو په افغانستان کې د خپل حکومت یو کال موده پوره کړی ده، خو په دې کال کې طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی منلی.
اوس هم نوبت رسیږي اداریت د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریځ څرګندوي او مختار خلیل تاسو ته در اوروي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن د ای ټی بی وسلو د نخوریدو د لوزنامې د جاج اخیستو په لسم کانفرنس کې د برخي اخیستو په موقع خپل تقریر کې ویلي دي چې د ای ټی بی وسلو د نخوریدو د لوزنامې د بی وسلګي او امنناکو مقصدونو لپاره د ای ټی بی توانایي د استعمال مقصدونو په بهتر ډول څنګه حاصلولې کې دي. شي د خپل وینا کې ویلي دي چې په دې لړکی د ټولو نړیبه او اهم کاردار چې دنیا د ای ټی بی وسلو خریدنه رد کړي او په دې لړکی د ای ټی بی توانایي ادارې سره پوره پوره ملګرتیا وکړي. شي ددا هم وی چې د دې کار شروع به دینه کیږي چې د ای ټی بی وسلو د نخوریدو په لوزنامه کې شامل ملکونه دا مطالبه وکړي چې په لوزنامه دی پوره پوره عمل وکړي شي او دا خبره دی یقیني کړي شي چې زموږ د خپل ځانونو د سارنې په ځای تحفظ ورکړي شي. پدې بده ایټمی توانایي د بین الاقوامي ادارې د حفاظت کولو وستون نور مضبوط شي. موږ د ټولو ملکونو ډاډګیرنه کوو چې د تحفظ یو کوټلی لوزنامه او یو بل اضافي دستاویز پدې لړکی منزور کی چې په هغه کې د تصدیق کولو مضبوط معیار ټاکلې شوی وي. د ایټمی وسلو د نخوریدو د لوزنامې یو فریق ملک د لوزنامې په خلاف ورزه کولو د ایټمی وسلو د جوړولو یا اصلولو کوشش کوي، نو موږ به د دغه یو ملک لوزنامې ته د واپس راوستو د پاره خپلو کې یو موټی یو. امریکا په خپل دی لوستینګ دا چې د عوامي جمهوریت چین او د نورو ملکونو په شمول ټولو ملکونو لبا د دوی د اندېښنو راکمولو لپاره اقدامات کوي. خاغلی بلینکن دا هم وایي چې زموږ په مستقبل نظر دی، په دې سبب موږ له د ایټمی جنگ د مخنیوي لپاره موجوده لوزنامي مضبوطول وی. د زیاته کا چې موږ په دنیا کې هر ځای کې د ایټمی وسلو د بندولو د پاره د ایټمی تجربو د مخنیوي د یوې کوټلې لوزنامي مرسته جاری ساتو او دې د پاره موږ د ایټمی فضل موادو په حق له ډيري مدینه د ځنډیدلو خبرو د بیا شروع کولو په غرض ملګرو ملکونو سره کار کولو ته هم تیار یو. او اخیری خبره ده چې امریکا د امنناکو مقصدونو د پاره د ایټمی توانایي استعمال ته د هر ملک درسایي په حق کې ده. دا قسمه ټکنالوژي دنیا سره د توانایي په قدرتي وسیلو د تکیه پر اکمولو کې لاس امداد کوي او د دې په اختیارولو د چاپیریال د مضرو اثراتو مقابله هم ممکن کېدی شي. موږ دې مقصد له د توانایي د جدیدو وسیلو هم مرسته کوو. خاغلی بلینکن خپل وینا په دې ختم کړل چې موږ د ایټمی وسلو د نخوریدو د لوزنامې په دریو اهمو نقطو په شریکه عمل کوو. په دې سبب موږ به دې لړکی ویرا نه کوو او د یو ایټمی جنگ د مخنیوي د پاره به خپلې ذمہواری سر تر رسو چې دا شان ایټمی وسلې راکمې کوو، ایټمی ټکنالوژي محفوظه کوو او په ګرد دنیا کې ترقی مخ په وړاندې بوزو.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ.
د ډیوه ریډیو ډیرو عزتمنو او قدرمنو اوریدونکو، د اواز زموږ نیم ساعته خبری خپرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ډی سي نه وړاندې کړله، نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو نیکمرغه اوسه.